په پیښور کې د مخام شپږ بجې شو دن کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بادشاہ درته سلامونه وایم. په خبرونه کې له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خو د خبرونه پیل خبرونه کوو. سرټکی د کورونا او بهرنیو فشارونو باوجود پاکستان لدی هیواد د بیسناد افغان کډوالو دستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلی کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګې نه یو شمیر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان دا غوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراند ته په استولي لیک کې ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نور ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنیدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته ویل د پاکستان په جیلم کې څلويخت کال تیر کړ، خو دا ستوګنی قانوني اسناد ورنکل شو.
نه مې پختیالې دلې نه مې کتلې، پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پر نشنلټی ملاو شو، نه را تر چا کار را که بچان مې ذلیلا ز ذلیلا.
د پاکستان د کورونا چارو لړمحالی وزیر سرفراز بوکټی د اکتوبر پر 13مه یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر لومړۍ نیټه نه د بې اسناده بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو وزارت مشال لډو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د اکتوبر له 6مه څخه تر 13مه پورې ټول 1,403,000 بې اسناده افغانان په خپل خوخ افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20مه په اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږیدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان دلیگلو لپریکڑی پشاشی. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کمشتر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې په اوربند سلا شوې وي، خو د په وینا پر هغې سربیره د بری کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي صدی بالشخیل مرغی چینی او سنگین کنټرول نیولی او هڅه کوي چې امنیتی پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23مه د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکی سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روخان زیب زیاته کړی چې دا ماشوم عابد نور نومېده، د میچخیل کلی وو او د میرلی له هرمز دینی مدرسې نه څو ورځې وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی وو. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادرکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 20 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تور نه شوی او نه عدالت ته وړاندې شوی دی. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 لا اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیاتو تیز کړی دی. دوه په مرسته د تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس له ترمنځ شو چې د فلسطین د سیاست محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیل په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړ. بلخو اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه با بهر ملکیان او سخت جوبل کسان د اسرائیل او مصر ترمنځ پر رفاه پوله مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستان تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیزه شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوي ته ویل دوی په ډیره بیړه ایستل کیږي او پوهی کی چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ لا ډیر کم ټایم راغو زه هر څه پاتې شو وزا چې کم کورونا موږ سره تقریبا روان دي هغه ډیر داسې دي چې هغه سرپناه نشته.
پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کېني د یو ایس آر کېني پاکستان کېني دا خو درې فریقي معاهدې دي او ټولې معاهدې خو لاندې کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړه چې قدر د چسپین جامې غوښتي او رچا سره لخت غاړه غو په بازار کې دی خو اړستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
هله داله مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو ته وګي په دې د خبرونه په دې ولړ نیمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو ځنې تبصری هم لرو مرکی هم شته دي. د پاکستان حکومت له هیواد د بهرنیانو د استلو د ورستای نیټه په اړه وضاحت کړی دی. د هیواد داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رویټرز اجانس ته ویلي چې ورستای نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړی ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ورستای نیټه د اکتوبر 1 یاد کړې و. حکومت ویلي ول چې د ورستای نیټه تیرېدو پس به بی اسناد د کډوال نسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال مر ویلېدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کمی لارې راځي نو پر دې باندې پلیس چې وو هغه ولاړ او د خلکو چیکینګ یې کاوه د غوی اسناد یې قتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نو نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځای یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی نو هلته استول. کله چې زبر هغه کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نو جوړ شوی چې هغه یا د دې سم لیدنه وکړي یا د دې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پلیس چارواکي د نوم نشو دلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکه په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي د خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځي وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول سوي دي. پلیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پلیس دا هم راټولل چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو دري ژوند نه ورځ کم خلک چې اسناد نه لري هغه بنول کیږي په را روان ورځ به بیا موږ داسې کوو چې دا غوي د کورونو نشاندهي وکړو چې چیر دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم ول بلوچستان یې مونته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې وار لمخه تر 1,40,000 کډوال د تورخم لاري افغانستان ته ستانه شوی دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننې حال صدا سره کوي.
نن صورتحال لکه مکمل بدل شوې ده. ما چې نن وکتل نو لنډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو او سبتولو لیا بایومټریک او دا غزین استنولو عمل لپاره نو لومړی گاډي دلته راځي تر ډیره وخت پورې ولاړی د مشمان مرمنې سپین ګیری پکې ناستی دا تیر اخته کا د دوی دا ټول رجسٹریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومې کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پېښور لنډې کوتل پور راغلیو نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریزي او سامانونه یې په هغه خپلو لاریو کې ځي او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی د رجسٹریشن نه پاس تورخم ته وړل کېږي نو دی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې اوس که موږ تورخم ته ورسونو بیا به خپل گاډی په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخ ته به موږ بیا ورخیږو که هغې اړخ ته به ورخیږو
او دین علاوه فرهاد کدا سی لنډ جواب را کی تاسو د تیر ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی
بالکل خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوی و ما چې په حکیم کې د نننه خپل اندازه ولګول اول تم چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل سخوا او شاسل کړي چې کوم دی هغه په کیم کې د نننه ولاړې وي بیا د لنډی کوتل نه تر په خبره پوري ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې غویل د کیمپ ته نه دی ورپرې خپل شوی او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لارې ورپرې دي نو غوی ډیر مشکل سره مخ دي دا اوس بارانم په شروع شو ځنې کډوالو ترپالونه را خوراک کړل په لارو خو ځنو سره بیا نشته او دوی مطلب ده چې خوراک څخاک ته هم رسایی نه لري
فرهاد شینواری او مونږ ته له خبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي ستنیږي خپل وطن ته بیرته او ګڼه ګوڼه ده د هغوی لپاره څه څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولي دي د پاکستان حکومت بیا اعلان د دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي لوی شوي دي هلته عمرونه تیر کړي دي له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړې دي او موږ ته رالیږلې دي راځي وایو
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روان ما پختیا ته نه می پختیا لیدلې نه می کتلې په زندگی نه اندل پر زندگی می دلته تیر 40 سال می تیر کړل ما ته تر اوسه پر نیشنل ټیم لا شنه را تر چا کار را که بچان می ذلیل از ذلیل میاش د ټیم را که میاش کی بز کور خرصم کاروبار به خرصم گاډه به خرصم زب سب میاش کی وکم چې تا میاش ما ته ټیم را که ټول دې ذلیل کړو چاسر به پیسې چاسر به نه اوس ما ته خپل کور نه ده من خپل صبح نه دره ته معلومه زه تا و شرلم پلار می دلته پیدا رور می دلته پیدا نو دومره خو باید وکی کنه چې دستی دستی کار وکی ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانون دي محمد زمان مونګرالو ته راول پینډی نه په دې سره سره زمونږ ډیر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډیر کم ټیم راکو زه هر سپادې شو وزدا چې کم کورونا مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډیر داسې دي چې هغه سرپنا نشته الته هغه کورونا نشته زمکه نشته او دا داسې اندازې نه لګی چې زمونږ د کم ملک نه کم دي هغه داسې محسوسه چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زمانم جانګیر خان دی او د ګوجر راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه به راځي د پنجاب دی ها او دلته اول ځل روان یم وطن ته
نو تا ته څنګه ښکاری
اوس چلته لاړو مې پته لګیږي چلته به څه حالات یې څه حساب کتاب به
څه کار ژوند کو
زه نن به یم څه سامان پاتې شو لکه څوم راغون کو څوم هلته پنجابیان دم پرېغوښته بارې کسان لږ دا ورځ موږ سامان دی را به خرڅ کوي پیسې به در راولې گئی نو دغه چې اوس دغه در بېګاره ولاړي ماشومانان دي دغه مشکلات دی وروره اوبه چې د دې بندوبست نه دی موږ خپل روپۍ ورکوو
سوابر خان پینډی نه ننګرهار ته څوم نه لرو چاته لاړ شو څه به وکړو دلته خو لږه مزدوري مزدوري کوله دېړم کوله بچول هم نفقه پیدا کوله هلته چې لاړ شو نه مزدوري شته نه خښته بله جمعه هم را روان دی نه سرپنایي شته نه بستر
رشتہ دسی د افغان کډوالو خبرې وی زمون له خبريال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړې وی هم په دغه موضوع کې په پاتې شو بلابل سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنیدول لپاره نور وخت ورکړي دوی د غوښتنې په داسې حال کې کړی چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی نیټه نن یعنی د نومبر پر لومړی نیټه پای ته ورسېده تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پرون یعنی د اکتوبر یو دیرشمه وه خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې وویل دا وضاحت یې وکړل چې وروستۍ نیټه نن یعنی د نومبر لومړی ده خو دې باوجود حکومتوار لمخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سروای باید د دوی د پاره کوم طریقې کار جوړ شي، نه چې په زور دی وستل شي. دوی وایي تلون کې خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنت یا قومي جمهور غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټول هغه افغان کډوال چې کلونه دلته تیر کړي، روزګارونه دي، کورونه دي، خپلوالۍ دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا وستل ډیره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دي، نه دي مقامي قانون سره سم دي. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغه د پاره چې کم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، یونیسیار کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهده دي، د پاره کې پخوانی معاهده موجود دي او ټول معاهده خپل لاندې کړي.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وطن لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړی. دغه نیټه د رضاکارانه واپسۍ لپاره مقرر کړی و. ولې تر دغې وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زور به وستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن د پاره هم باید کومه طریقه جوړ شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول وسیدل غواړي هغه ته د وسیدو حق ملاو شي. مشهد رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر څه داسې شریک کړه.
بل دا دی چې افغانستان کې یو یا گسر په دنیا کې څوک یو استرالی حالت سی یو داسې حالت سی چې خلک ولاړ سي په د اوس نوی خلک سره غل دي، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشتو موقت حکومت چې کوم د کړی دي اعلان کړی دا ټیک نه دی. په کار دي چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپل نوی چې الیکشن کیږي دا غته پریږدي هغه بخپل پیسلو کې.
د اکتوبر پښپکوشتمه په سېنات کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سېنېټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړ چې د افغان مهاجرینو په موضوع د په سېنات کې غني خبره وشي. په دغه کې لیکلو د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غني سنگینه مسله ده. د لیکلو افغان مهاجرین واپس په زور لېګل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نور خبرو ترڅنګ د هم لیکلي د نگران حکومت سره د داسې فیصلې کولو اختیار هم نشته. همدا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنې نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنې ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مسله بلکې د پاکستان او د افغانستان مسله ده. دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دې د تلو طریقه کار ته کې دغه سه سختې سره ظلم او جبر سره وستل چې دا مهمان د مونږ د پښتنو د روایتو نوم خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویا د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زمونږ د روایتو نه لاندې وي.
د اکتوبر په 19مه قومي وطن پارټي په خپل ایکس پان د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو یو بیان جاری کړی چې نو موږ په کې ویلو د افغان مهاجرونو په وسترو نگران وفاقي حکومت ته پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړی. تیر حکومتونو په دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت د مهاجرینو د وسترو نیټه نوره وزنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سېنات غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وسترو په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانون خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی. که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدې نو ولې پاکستان کې په لکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې په حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د زینو افغان هنرمندانو مهاجرینو رخوا پیښور های کورټ کې مقدمه هم اچول شوی چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېګل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بل خو په سېنات کې د سېنېټر مشتاق احمد خان په درخواست او ریدنه هم ممکنه ده زر وشي. ولا هیڅ نه ده معلومه چې د های کورټ دننه د مقدمه او په سېنات کې د درخواست وګنې کوم رقم نتیجه راوځي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی نن وضاحت کړی چې د بهرنیو بهرنیانو له هیواده د ایستلو وروسته نیټه پرون یعنی د اکتوبر 1 نه بلکې نن د نومبر لومړۍ نیټه ده. حکومت وار له مخه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې د حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
ویوی کې درې سره اسناد نشته. نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، د حکومت مسولیت ده. کم افغان فامیل د څه ده چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراکوي، چې څوک ورشي هغه هغې درج کړي او هغې له دغه ورکړي او شناختي کارډ له ورکړي. دا د پاکستان د حکومت کمزوري ده، د مامورینو کمزوري ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل چې دې خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه څه غواړي؟ نه خپل نوکری، خپل مزدوری کوي، خپل لا کوي، یا په ټرانسپورټ سیکټر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنګ کې، یا په پل سیکټر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلوی خل اس کال اوشو اوس اغي په شل درې په نوکس باندې ته د کورونا روباسي. دا ظلم دی او دا بالکل د انصاف خلاف خبرې دي، دا غلطه پالیسی ده. او دې په نتیجه کې بعد پاکستان اړیکې
هم دې ته بزر اتلم. رستم شاه مومن صاحب، سوال اول به زه د نگران وزیر اعظم په دی حواله کوم. دلیل ورکی هغه ځخه په لاهور کې په لمس کې په دی حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولی وباسین، او هغه دا ویلی چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي، نه څونو ورکوي، او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نشي پاتې کېدلای. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی کہ کم یو سڑے پٹول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے کہ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا، یا دے غربت دے وجنا، یا دے دغه دے وجنا چې هغه زان ته خطرې، یعنی مطلب دا چې هغه پس باز وجوهات باندې دغه زان ته خطرې، نو هغه سڑے چې بل ملک تلاشی پناه واخلی، نو چې کم ځای کې پناه واخلی اغه ملک تا په بین الاقوامی قانون کې دا اجازه نشته چې دا سړی دا فامیل واپس به ته وليږي، ځکه چې هغه حالات نه راغلي ته حالات به څنګه ورليږي. او بیا راشو افغانستان ته، افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی، امریکا چې کم نه غشپک بلین ډالر نه ور کوي، یو د اروپا ول ملکونه هغه هیوادونه شپک 2 میلیون ډالر نه ور کوي، دغه خو 8 بلین ډالر د افغانستان د دولت امریکای او اروپا ملکونو هیوادونو سره دی هغه نه ورکی. نو په دې وخت کې دا خلک بیا ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان یو خدای چې افغانان ته په تکلیفي افغانان تر وباس رښلو ډیر شو کال او د خپل کورونه وباس په زور لیگا په عزت یې لیگا. دا به خبره ده او بل چې دا به د افغانستان او د پاکستان پاړي کو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده. رستم شاه مومن صاحب، یعنی په دې باندې ک چرته دا خلک ګوزی یا لاړ شي یا پاتې چارڅ چوي د خپل یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی دا غو ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو باندې به دې څه اثر وستاس پخ
ډیر منفي اثرات به تر عمر به خبرې دیږي او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نور دغه سره چې کوم دی خپل اړیکې ته دا کی مضبوطی کی هغه باندې پاکستان خپکیږي او دا پیداوار به د پاکستان خپلې د دې مسولیت به د پاکستان خپلې
اواسي په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج څه کم دی، چهره څه کم ده، د جذبات څه کم دی، دا غو باندې به څه اثر وي؟
هغه مخ کنه ډیر منفي دی، دنه پس به نور منفي شي، ځکه چې په دې توګه باندې چې اوسه پورې افغانان چې کوم دی جاس پناه غوښتي دغه څنګه دا باندې چا اوسه پورې دا نه دی وخت دی چې دوی چې وباسي بل دا چې د دې دا وخت به ډیر چې کم نه نوټیس ارګنایز دي البته چې کم نه دا نه روباسي د کورونه به روباسي په زور به په ټکونو کې تیرې او هولډینګ سنټر ته به لګي البته به دوه ورځې څلور ورځې شپږ ورځې هغه نه پسه به په ټکونو کې راکې او بیا به چې کم نه سره دا بیا به لګي بشي به دوی ټول خپل سکولونه روباسي دکان کاروبار به ختمه چا دی باندې قرض دی دوی په چا قرض دی هغه ټول لاړ رالو نو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلویستو کالو کړي څنګه وباسي
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مو د عبدالحی کاکل مرکه ورده پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شو کله چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل لغه راځي په ملیونونو افغانان په پاکستان کې میشوي دي د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلی 44 لکه راجستر افغانان پاکستان کې اوسي او پاکستان حکومت بیا ویلی چې لدې پرته 44 لکه ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي په دې کې لوی شمېر افغانان هم دي چې لسیزو راځي په پاکستان کې اوسي الته کاروبارونه کوي پښتنه دار چې که دا افغانان وشړل شي نو د دې بعد پاکستان پر اقتصاد مثبت او منفي اغیز وي دا پښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر دارو خان اسگزی څخه کړی دا
اوله خبره خو دا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه دویم سوال به دا هم جوړیږي چې آیا د دې پدې ځای وسیدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه ستا کنه
شته اول به دی اولی پښتنې ته تاسو راسي او دا دومه به تاسو مهمه راپور ته کده به جواب راکړي یعنی د پاکستان د پاره په داخل کې دا یو بوج دی کنه د پاکستان پر اقتصاد
د څه دې چې ډېر د څه ځایونه چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیږي لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي پرون نه بل ورځ دا چې کوم د کویلې قانون چلی د دې د ملګری سره میالوالو هغه ویل چې جی ڈی سیل زموږ میټینګ راغوښتي دي هغه ویل چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږې نو هغه ویل چې د دې سره به د زموږ څه کوم د کول مین بزنس دا به په ټپه ودرېږي هم د غرنګ چې کوم کښتګر دي دا هغه سره کوم افغانان کار کوي هغه ته ډېر زیات ځان رسیږي په دې حساب باندې چې دی د دې د دې ستلن په افغانستان کې به ودانی جوړه کی ابني کې جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته د غرنګ ځان رسیږي چې دا هغه کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېر ګران به بیا د په خود په خوا پرنګ نه تمه میږي دغه صورت ګرانی
شاو په دې کې دا بل پښتنه تاسو خپل راپور ته کله چې دغه افغانان چې دلته میشتي کنه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه ولا یعنی لاغو باندې هم هغه ته ګټه رسوله
کاکړ صاحب د بده برغه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغه د افغانستان شتمنی ټول د ځان سره پاکستان ته راوړی دی او دلته چې دوی څه ګټي کوي څه په د دوی شتمنی ده دا ټول دلته دوی په دې باندې ځکه اخی په دې باندې کورونه اخی په دې باندې دوکانونه اخی په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسیږي
اخیری پښتنه کومه هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو څخه دومره غټ تعداد کې دي چې اولس لکه کده حکومت شمیرې ومنل سي نه رجستر سوي دي او 14 لکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې حالت دی نو دا شاوخه تقریبا 3 میلیونه کسان یا 1.5 لک کسان جوړی شي د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت نو په دې برخه کې به پاکستان څخه کمی پیسې راځي پر هغه به تاسو ښکاری اغیز وکي کنه
دا چې د کاکر صاحب دې کې ډیر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسی ک عملی تور واقعي چې کم دا دا چې کوم 3 میلیون افغانان دوی یادې چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي دا پاکستان پر اقتصاد باندې ډېر غټ د دې اثر لويږي او ډېر بد اغیز دی ځکه چې دلته چې دي چې د ډېرو پیسو چې کوم ټریډینګ دی انډستری نه فهم بلکې په انډستری کې هم برخه اخیسته ده چې کوم ټریډینګ دی په ټریډرز کې چې دي دا افغانانو ډېر غټه برخه ده او د ورځې کاروبار پډیر غټ مقدار باندې افغانان کوي د ایران سره پډیر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي دا چې کوم د جولری یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډیر غټ هدا کپ پېښور کی کپ کوټه کی کپ کراچی کی پدې کې د افغانانو ډیره برخه ده دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه د منی چینجر پدې کې ډیره زیاته د افغانانو برخه ده کچیر افغانان هر افغانان دوی د دې ځایسه د وڅلو ورته وای چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډېر غټه ګټه ده او د پاکستان ډېر اقتصاد ته نقصان ده
د پاکستان سوداګرو اتحادیې له مشر دارو خان اسگزی سره مو د عبدالحی کاکل مرکه اوریدا په پیښور کې د مخامش پګنی بجې شوې دي لند خبرونه وګورو داسې حال کې چې له پاکستان د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی. د هغه هیواد د بشري حقوقو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږول شي. پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستان په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. خو نن د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپ د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. په کورمه کې د رزمندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالډو ته وویل چې د کمشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوي. خو د ده په وینا پر هغې سربېره د بره کوربه په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیسو وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي پکې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهرملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. او د کرکټ خبردار دی چې په هند کې روان 500 ورځې نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونه ښار کې سره مخامخې دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې 8 رنز کړي دي، منډې جوړې کړي دي او 1 لوبغاړی سوځېدل. مشال ریډیو ته غوږی اوس ویبلی موضوع تر ازو چې د پاکستان اقتصاد سره تړلې ده. لته ورو 2 میاشتو راځي د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه خښو دی. په بره روان دي، د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغه سپ ګرانه په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړيږي. له پېښورا شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کملوي کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپې ارزښت په کمیدو وي یا تیل ګرانیږي د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی چې راغی براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردونوش دي، بیکری شو، فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي دي، البته زیات شي دي او کمی دي نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکار خبره ده چې ردې ګټي نیغ پنیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری.
پیخور پوهتون کې د معاشیات او سانګ پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایسس چې کوم دي نو هغه دغه سره ندی راخته شي کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوه دی، زموږ ایکسچینج ریټ خوشوه دی یا پټرول پرایس چې کوم دي نو هغه کم شي.
ولی پښپړسم اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 70 روپو او ډیزل 45 روپے لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ لدغه ورستو په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی ورسته د وفاقي او صوبایي کچا اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپونه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې او په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کوی او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا کرای څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم د لوګې نمرو زمنګ بچی مریدا به غارې د لاسا یا د لوګې لاسا نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټول مال خلک د سی پور تکړی کلاشن کو غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
د باجول کاروباریان او سیاسي فعالان وايي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. دوی په خبره هم د عمل چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نه هلی دی او په ناقانون او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د اتلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د باجول کاروباریان وای دغه ته کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجول سیاسي فعالان هم د بدمنې پیخو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي ریړي او دغه شند د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلې ده چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایې باندې په 40000 روپۍ ورکاو غوښ په 2000 او په 10000 روپۍ باندې وزي چې کم دکاندار به سیل کاوه د 50000 روپۍ غو 10000 او 40000 روپۍ ته سیل لاولیدلې. په بازار تراشي دومره یې رطره ای چې څوک په آزادانه باندې هر څړې لګدان شي او خاص خلک مخکې بزی وای او خاص خلکو ته مخ جنگو او زغه قصه دې هب تر رسیدل لږ هر څړې چې قدر د چسپین جامع غوښتي او رچا سره لخه غاړه په بازار کې دی خو ارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا لند سر ناراضی نه.
13 ورځې د باجوړ په تر خو نومې سیمه کې د قاری اسماعیل په نوم یو تن نامعلوم تنان وژل. په دا لند وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنان وژل کیږي. ولې په جولای 13 باجوړ شندای د جمعیت علماء اسلام فیډرلی په ونده ځان مرګي برید کې څلور شپې ته تنان وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د دایش په نوم وسلواله ډلې منلې و. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالي شاه مشاد رډو ته وویل دا سه هم زیاتې پیخي کېږي چې ګین یو څوک په ذاتی دښمنیو کې پټ پنا وژل کېږي خو وژونکو یې مخونه پټ کړی وي. نو دا سه ګومان کېږي چې ګین دغه هم کومه د ترهګری پیخه ده. لالي شاه زیات کړه
چې کوم خلک دشمنان دي خپل بدل علی خپل انتقام علی زمنګ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده دی د انتظامی په مخ باندې یو سوالی نشان دی. نو لہذا زمنګ حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامن نشته دغه بدامنۍ د پاره مطلب ده دی کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمنګ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوند دی پکار ده چې هغه خلک بدی کړي چې جرګي وکي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک یا څه کوي نو باغی کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې پاراکو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې ګنراتلون کې وای د خراب معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمایي بدامنۍ د وجه روخانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورت آفس باندې رش جوړل چاته لمبر نه میلاویږي ورور خلک روان دي میډل ایسټ او یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس ترګې پټي دغه دلته په څوک چا روزګار کوو غم تبا ده کشانه کوو خاصم تبا ده. په لحاظ حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي روزګار سره تک با جوړ کې یو دکان څوک چلی نو داغه سره داغه کور چلیږي داغه سره داغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجی ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې دا غړل هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاتونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهره هم کولې خو هغه ټولنې د تیرو دریو میاشتو راهیسې کوم لاریون پاتون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته وویل دوی ته ویل کېږي چې کوم مظاهره او یا کوم غونډه کوي نو د بدامنی خطر ده خود بیا زیات کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي
او پنن پرون کې وتا سولې دلی چې کله دا علما کار شوی دی نو نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نمبر لوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نمبر لوټل کیږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګام ته و چې په پاپاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختای او گاړو ته اچتای او دا کیږي هغه کیږي تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یېرو د وحشت نډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی
مشاد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدف وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلوم وسلوالو لخوا شوي البته ځینې پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بل ورځ د وژل شوي وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشاد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدف وژنو د قلنګونو د ټلیفون او د بدامنۍ مخنیوي وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
مشال ریډیو ته غوږی وريدونکو په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پهلې دوته شپږ میاشتې پاتې دي خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري ادارا یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولې دغه لړۍ لزند سره مخامخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ لویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د دې مالی بحران یا د مشکل بنیادی لامل څه ده
په دې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټي وی د دې تعداد وی نه په دې اربونه روپې خرچه راځي نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم کم خپل فند جمع شو دا 1971 نه والی تر د دې دمو پورې نو دا فاندز باندې غوي دوه کال کتاب فری چاپ کو حکومت پیمنټونو کو تقریبا دا 10000 رب روپې ویدل پاره کې ولګېره ټیکسټ بک بورډ خپل خو پرنټینګ نشي کولای دا ډېر زیات تعداد وي دا مختلف پرنټرز ته لوکیټ کیږي ټول ملکی نو دا پرنټرز چې کتاب راوړو هغه صوبې کې حواله شو سکولونو ته دا غوي بلونه چې د ټیکسټ بک بورډ سره پراته دي وغي مختلف حربي استعمالي
او دا بلونه سمره دي
د تیر کال چې کم ټندر دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 رب روپې حکومت په لګ لګ باندې چې کوم پیسې راکړل ډېر فشار نه پس نو هغه 15 رب روپې راکړل او 15 رب تقریبا چری داله د 13 کال پاتې دي
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او د هغه مالیت څومره دی
زمونږ چې د 13 کال کوم ټینډر نو هغه 50 لک کتابو د هغه 10 رب روپې جوړې دي نو ظاهر ده چې روان ټینډر به د هغه نم سیوا ویزه کې چې د هر یو سیز قیمتونه ختلې دي نو اندازه ده چې 12 رب روپو ټینډر با روان کال کی
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی آیا چې کوم چاپ کوونکی کمپنۍ نه دي هغه راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي
پاکستان تاریخ د اکتوبر 4 د زمونږ د ټینډر ډیټ او په دې کې چا هم شرکتونه کوو لړې پیسې هم پاتې دي نه هم وایي چې څو پر داغي دی کی تاسو مونږ ته نه کړی مونږ تاسو سرکار نه کوو بیا هم ټیکس بورډ چې کوم دې توصیه وکړه په دې ټینډر کې نو روان میاشتې داغي کې بیا دا ټینډر دی کی
کدهغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو د دې اثر بسوي په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومان باندې
دا رې نومبر شروع کیدونکې ده په کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کوم زمون شیډیول دی مطابق ټینډر شوی هم وي او پرنټینګ شروع شوی هم وي نو چې څو پورې دا پیمنټونه شي دا ټینډرونه شي نو د صبح چې څومره ماشومان دي او دا کم 500 لکو پورې کتابونه تیر کال تللی دي نه بدیدل سیوا وي نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمي چې کوم سیشن دی دا غي شروع کیدو سره به ماشومان او دغه والدین چې کم دی هغه د یو قسم پریشانه ښکار شي چې کتاب په سکول کې نوی ماشوم سره کتاب نوی او نو په مارکیټ کې وي.
نواسب چې کم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي، آیا هغه کتابونه چې کم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي، نو هغه کتابونه غین تاسو اخلي او نورو ته ورکوي؟
اکار هغه له دا و چې هغه داسې قسم سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلیدل نه وي، کم روغ وي، نه چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کم مونږ تر راکې دا غینې دا منفی کولې د تل رکولې، نو د دې ډیمانډ بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غي مالیت یا دا غي لاګت یا بیا بیا کوم دې دا کمراتلا
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دی یا تاسو نه غوښتنه کړې ده؟
دا غي ډیمانډ او دا غي غوښتنه مونږ ته راغله ده په تیر کال نه کم دي، او وجه دا ده چې هغه محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ به زوړ کتاب چې کم څنګه تاسو وي ماشوم نه اخلو نو سبا پکې هغه هم استعمالي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکا اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پراسیال کې د خبر پښتونخوا چارواکي او هم شنونکي وایي چې د دې سوبې ته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نور کول کیږي او په کمی مالیاتي کمیشن کې هم د دې سوبې ته برخه نور کول کیږي. صوبایي حکومت په نتیجه کې له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د سوبې نگران اعلی وزیر پرستو کې وفاقي حکومت ته یو ختم استولی و چې بقایا جات ورته ادا کړي، خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. لا هم دې وجه د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیرې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولای چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبريال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبل په صوبا او ځنګړي توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیاي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بللار نشته دي.
په خبر پښتونخوا کې د پنشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مات کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرج کیږي. نورې څومره سرکاري خرجې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا اتا 13 روپۍ چې ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې مونږ ته کمې پیسې ملاويږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د هغه سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسی خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوې.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 16 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قامی مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی، خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورتا خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بانکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لاپور اگر چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے دے آم نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل ڈرائیور مرجر چکم شوی دی غینا دا منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی. دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے شي خدا ټمپرری حل مستقل حل خدا دي زر نظر الیکشن شي نو حکومت راشي نو دا خبره ټیک اپ کی دی پاشه پدې نگران حکومت کې دا خبره ماته نه لګي چې دا حل ولري
په صبح کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلاوس هم د حکومت په ذمہ دي په پیښور کې خبريال عزیز بنری وایي چې په صبح کې خرابې امنیتی وضع او سیاسي بېقراری د صبح اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پرځای عارضی ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلی شوې دي
په وفاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صبح کې هم زمونږ د نیٹ هایډل پروفیټ یا زمونږ د آئل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ټرانسفر راځي پای کې ډیر کمی راغلی وو دی به مسلسل قرضې اغستې او شور چونکې نگران حکومت ته انجي سره به بینکونه هغه شان مرسته نه کوي د صبې اوس هم چې کوم بقایجات دي د وفاق سره که هغه ورکړي نو بیا به د صبې حالات چې دي نو حده پورې بهتر شي
د یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط له لارې له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قومي مالیاتي کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکړي د صوبي وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې و چې د کال 2013 راهیسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپې پاتې دي چې تر اوسه په کې صوبې ته یوازې 103 بلین روپې ترلاسه شوې دي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
د ولسی زده او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خبر کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته په حقیقت نه کړی دا په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسل توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسل توګه کم شوې ده ادارې په رپورت کې ویلي چې په 22 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو آډیو لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې سنسر شپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي په ریپورت کې ویل شوی چې په لګ تر لګه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی په ریپورت کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی په ریپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د نهم مې د واقعیتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعہ جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې وخزه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاری ریپورت وایي د دې مقصد د بیانیه خبرولو چې په پاکستان کې خزه د پوزنا بلکې د غتر شاو لاړې دي
د مې په نهمه د الکادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سینتھیټک میډیا مسله ډیره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي، چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولي څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاین وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
د فریډم هاوس رپورٹ وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالی ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نشي چې یو ویډیو جالی ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلې شي او تشدد ته هم لمن وهلې شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته آرټیفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري. زموږ د ځوان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبر کی باید انٹرنیٹ آزادی
شہزادہ ذوالفقار ویل چې که په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي، داغه لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورٹ پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنگی مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورٹ پاړه له سویلو ډډه وکړه او ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی، نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویلي چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورٹ کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.